اته بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبر نه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وی نن جمعه د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د غریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیونینګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چیونینګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطه کې کولی شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن ایټ په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1 میلیون په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن ایډ به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې متحد دی، د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون د یوې ایراني سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 12 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایراني سرچینې چې ورځپاڼې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي. تر اوسه وخته د ټرمپ د لیږدېدو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران اساس ولې دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بله نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزې په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بشه گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. یک مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این رو فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره، یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و باز درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. بی اعتمادی آقای ترامپ هم سر دستگاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان بعضی واقعیت های دیگه امروز وجود داره که او رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این تعریف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز من فکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چی معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن. ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این هست که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه